د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د شروع ورځ کال 2000 د اگست د میاشتې شپږشتمه نیټه ده په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده د وائس آف امریکا دیوا په خبری خپرونه کې درته زه د وائس آف امریکا دیوا په خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو نیوکې کړي چې د خپلو ذاتي ګټو لپاره یې په سینټ کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اړه د دوو قانونونو مخالفت کړی او دوی غواړي چې د خړ لیست نه د وتلو لپاره حکومتي هڅې ناکامه کړي بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون د ناوړه کارولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی چې د رای د اظهار او مذهبي حقونو خوندي ساتلو کې لوی خنډ دی دغه ادارې په پاکستان غږ کړی د قانون د ختم کړي او پاکستان ویلي هیله من دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امریکا په ملاتړ کې کیدونکې د سولې خبرې اترې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې اوږده جګړه ختمه کړي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو نیوکې کړي چې په سینټ کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اړه د دوو قانونونو رد کولو سره د حکومت د خړ لیست نه د وتلو هڅې ناکامه کړي دي او د انارو لپاره حکومت بلیک میل کول غواړي خو وزیر اعظم عمران خان ویلي په غبن کې ککړو خلکو سره به کله هم د انارو د لارې جوړ جاړې و نشي بل پلو تر مخالفه سیاسي ګوند مسلم لیگ نون جنرال سیکرټری حسن اقبال ویلي څوک هم د حکومت نه انارو نه غواړي او دا چې حکومت د وړاندې نه خپلو خلکو له د انارو د لارې اسانتیاوي ورکړي دي او په مخالفه ګوندونو د دروغو په بنیاد مقدمه جوړوي د پاکستان سینټ کې مخالفه ګوندونو 13 ورځ د غیر قانوني پیسو لیګلو په اړه د بدلون قانوني مسوده یا بل رد کړي چې حکومت وايي ورسره به پاکستان د اف ای ټی اف د خړ لیست نه په وتلو کې پاتې راشي او اقتصادي زیان سره به مخ شي بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون د ناوړه کارولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی چې د رای د اظهار او مذهبي حقونو خوندي ساتلو کې لوی خنډ دی د دغه تنظیم لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه پاکستان کې اوس د قانون د لارې هنرمندانو خبریالان او بشری حقونو فعال غړي هم زورولی شي تنظیم د پاکستان د حکومت نه د مذهب سپکاوي قانون د ختمولو غوښتنه هم کړې ده او په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم ساحل ویلي په ټول هیواد کې سکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو سره د جنسي زور زیاتی نږدې 1500 پیښې راپورټ شوي چې د تیر کال د شپږو میاشتو په مقابله کې 14% زیاتې دي رپورټونه وایي د اوسط په حساب هر ورځ په پاکستان کې نږدې 8 ماشومان د جنسي تیری سره مخ کیږي او پاکستان ویلي هیله من دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امریکا په ملاتړ کې کیدونکې د سولې خبرې اترې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې اوږده جګړه ختمه کړي پاکستان دا خوشبینی 13 ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د یو وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره د خبرو اترو وروسته خودلې ده د دغه وخت مشري د طالبانو د سیاسي څانګې مشر مولا عبدالغنی برادر کوله چې څو کال په خپل هم د پاکستان په قید کې پاتې شوی خو اوس د امریکا سره د طالبانو د خبرو اترو په خاطر خوشکړه شوی دی د پاکستان د انګریزي اخبار ډان وای په دغه لیدنه کې طالب استازو د پاکستان خارجه وزیر ته د امریکا سره د سولې تړون په عملی کولو او د بیرون افغاني مذاکراتو د زر تر زر پیلې دو په اړه معلومات ورکړي اخوا د افغانستان په پروان ولایت کې درنو بارانونو او سیلابونو دا ویاو نه زیات کسان مړ کړي او د کورونو او ودانیو د نړیدو په پیښو کې د سلو نه زیات کسان نور جوړبل دي چارواکي اندېښمن دي د مړو او جوړبلو په شمیره کې زیاتوالی راتلی شي افغانستان صدر اشرف غنی اړوند وزارت ته په بیړني توګه په پروان ولایت کې د خلکو د مرستو لارښوونه کړې ده او په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو نه وړاندې دواړو سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې او د ډیموکرات ګوند د کنونشن وروسته اوس د واکمن ریپبلیکن ګوند کنونشن روان دی تیر ورځ دغه کنونشن ته د صدر ترامپ میرمنې ملانیا ترامپ وینا وکړه او په ملک کې په کورونا رنز د مړو شو خلکو د خپلو خپلوانو سره غمرازي وکړه په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شمیره د 3,14,000 نه اوړېدلې او په دغه وبا په ټوله دنیا کې د اخته کسانو شمیره 40 میلیونه ته نږدې شوې ده د رائټرز خبری ادارې تر مخه په امریکا کې په کورونا وایرس د ملو شمیره 1,98,000 ته رسیدلی او تر اوسه د 55,000 نه زیات کسان په امریکا کې په دې رنځ اخته شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نیوکه کړي چې په سنټ کې د مخالفه ګوندونو لاړه فینانشل اکشن ټاسک فورس پاړه د دوو قانونونو رد کولو مقصد هوا د اف ای ټی اف د خرلیس څخه د وستو حکومتي هڅې ناکامول او د ان ار او لپاره حکومت بلیک میل کول دي. خو کله به هم ان ار او نه ورکوي. بل په لوتا د مسلم لیگ جنرال سیکرټری احسن اقبال ویلي څوک د دوی څخه ان ار او نه غواړي. دوی د وړاندې څخه ملګرو نه ان ار او ورکړي او په مخالف ګوندونو د دروغو په بنیاد مقدمه جوړیږي. د پیپلز ګوند شری رحمان ویلي په سنټ کې د بیلونو د رد کولو سبب د وارنټ واک و پولیسو او پلټنه کوونکو ادارو ته ورکول دي او دغه شان قانونونه ظالمانه ایجنډا مخ په وړاندې بوتلو لپاره کار کې دي. شي اسلام آباد نه د دې خبريالا رابیا پیر نور حال راکوي.
په سنټ کې د مخالف ګوندونو لاړه د دوو بیلونو د رد کولو ورسته وزیر اعظم عمران خان د یو ټویټ د لارې ویلي چې مخالف ګوندونه خپل د غلا د تحفظ لپاره د جمهوریت د پردې شاته پټ د ان ار او لپاره بلیک میل کولو هڅې کوي او حکومت را غورځولو تړکی ورکوي. خو دوی زیاته کړي چې کله به هم د ان ار او اجازه نه ورکوي. د ریلوي وزیر شیخ رشید هم د مطبوعات سره خبرو کې ویلي
حکومت کو شکست نه وي ایف ای ٹی ایف میں اپوزیشن بے نقاب ہوئی ہے.
د ایف ای ٹی ایف د قانون په معاملہ حکومت ماته نه د خړلې بلکې مخالف ګوندونه بے نقاب سویم. دوی غواړي چې ان ار او ختم کړي سي. خو د وزیر اعظم د دغه بیان په عکس العمل کې د مسلم لیگ نواز ډلی جنرال سیکرټر احسن اقبال د احتساب عدالت مخې ته مطبوعات سره خبرو کې وویل
عمران احمد نیازی صاحب اپوزیشن آپ سے ان ار او نہیں مانگ رہی. اس وقت کرپشن کی سب سے بڑی پروٹیکشن
مخالف ګوندونه د چا څخه ان ار او نه غواړي. دا وخت کرپشن تر ټولو حفاظت کوونکی د عمران خان حکومت دی او پر مخالف ګوندونو د بهتان او دروغ په بنیاد مقدمه جوړیږي. د پیپلز ګوند سینیټری شیری رحمان هم خپل یو ټویټ کې ویلي چې سنټ کې د بیلونو د مخالفت سبب د وارنټ بغیر د نیولو واک پولیس او پلټونو ادارو ته ورکول دي چې اف ای ټی ایف یې غوښتنه نه ده کړې. دوی زیاته کړې چې دغه شان قانونونه ظالمانه ایجنډا مخ په وړاندې بیولو لپاره کارول کیږي. مخالف ګوندونه دا هم تور لګوي چې په دغه قانون کې د بشري حقوقو د تحفظ لپاره د بدلونونو وړاندې سوی وو چې حکومت منلو ته تیار نه دي. او فاینانشل اکشن ټاسک فورس د قامي احتساب بیورو نیب د واک زیاتولو لپاره کارول کیږي چې مخالف ګوندونه په نقشه کړی سي. د پاکستان پارلیمان کې د ایف ای ټی ایف د شرطونو سره تړلي قانوني مسودو د منظوري عمل د تیرې سمودې راهیسې روان دي. قومي اسمبلی په دې لړ کې یوولس قانونونه منظور کړي چې په کې شپږ په سنټ کې هم منظور کړي سوي دي. خو د غیر قانوني پیسو لیندین په اړه د قانوني مسودو په سر چې په قومي اسمبلی کې د حکومتي اکثریت له سبب منظور کړي سوي وو خو په سنټ کې د مخالفو ګوندونو اکثریت له وجې منظوري د ځنډ ښکار سوي ده. د حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ شخړه روانه ده. رابیه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی د بخنې نړیوال ادارې امنستي انټرنیشنل پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون د ناوړه کارولو پیښو کې راغلي زیاتوالي د رائے د اظهار او مذهبي حقوقو خوندي ساتلو کې لوی خنډ ګرځولې دي. د تنظیم لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه پاکستان کې اوس دغه قانون دلاري هنرمندان، خبريالان او د بشري حقوقو فعال غړي هم زورول شي. تنظیم د پاکستان د حکومت څخه د مذهب سپکاوي قانون د ختمولو غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل په د ډیوا خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې وره.
تنظیم د وطن پاکستانی هنرمند سبا قمر او داغه نارینه همکار لاهور کې او جمعات کې د ویډیو جوړولو په سر د دوی په ضد د قضیه معاملہ هم روچته کړي. مذهبي تندرا وډلې تحریک لبیک دواړو هنرمندانو سبا قمر او بلال سعید ته د انتقامی کاروای سره مخ کېدو دړکا ور کړې ده. ایم این ایس ٹی انټرنیشنل پاکستان کې د بشري حقوقو فعال غړي ماروی سربت په ضد د رائے د ایزار په سر د هغه خلاف د پولیسو لخوا مذهب سپکاوي قانون لاندې مقدمه درج کولو باندې هم ټکونه کړې دي. نړیوال ادارې پاکستان کې د مذهب سره تړلې قانون د رائے د ایزار او د مذهبي حقوقو خوندي ساتلو په لار کې لوی خنډ ګرځولې دي. ایم این ایس ٹی انټرنیشنل د پاکستان د حکومت څخه د دې قانون د منسوخ کولو یا لغوه کولو غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د عمومي کونسل غړي ندیم انټونی د قانون غلط کارولو په سر د ایم این ایس ٹی انټرنیشنل اندېښنې په ځای بلي او وایي اغا وای چې بیا پاکستان کې د مذهب د سپکاوي غلط الزام لګولو په سر د سزا قانون هم موجود دی. خو د بد مرغه په دې باندې عمل لکېږي. غنی د ندیم انټونی په خبره د قانون غلط کارولو کې ککړ تنانو بترنه سه عبرت اغسته و. ندیم انټونی ویل پاکستان کې بیا د قانون ته د بیا کتنې غوښتنې ډېر غلط مطلب اغستلې شي. ایم این ایس ٹی انټرنیشنل په بیان کې د غوښتنې په سر د پاکستان د پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وزیر شهباز بٹی د وجنو د پیښو ذکر هم شوه دی. ادارې په دې هم اندېښنې خودلی چې څنګه څوک په خور عدالت کې د مذهب سپکاوي باندې تورن احمد نسیم نومیتن قاتل ته درناوی ورکول کیږي. رپورټونه زیاتوي تر اوسه پاکستان کې په دغه تور سلطنان د عدالت نه بهر قهرجن مظاهرچیانو وجلې دي. پاکستان کې روښان فکر سیاسي ګوندونه هم په دې معاملې د یری ښکار دي. کال 2010 کې د اغه واکمن پیپلز ګوند غړي شهري رحمان د مذهب سپکاوي قانون کې د بدلون مسوده پارلمان ته وړاندې کړې و. خو بیا د مذهبي قوتونو د فشار لاندې دا بیرته اغسته و. د تیر مسلم لیگ نواز ګوند حکومت کې د اغه وخت د مذهبي چارو وزیر سردار یوسف مذهب سپکاوي قانون کې د څه قسم بدلون امکان رد کړی و. د یاد قانون په حق له د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند هم دغه دریس خپلوي. کال 2013 انتخابی کمپاین په مهال عمران خان اعلان کړو کو واکې تر لاسه کونو د مذهب د سپکاوي قانون به په کلکه دفاع کوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلام آباد په سفر د طالبانو د پلاوی سره د لیدو کتو وروسته ویلي هغه ډاډه دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې ډیر زر پیل شي. نور تفصیل پر اسلام آباد نه د دیو خبریاله رابیا پیر راکوي.
اسلام آباد ته د ملا برادر په مشارې کې راغلي د طالبانو ډلې سره خبرو وروسته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د خبرو وروسته هیله لري چې په افغانستان کې د پایدار سولې لاره راوستل کېدای شي. د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته راغلي د طالبانو دغه ډلې د بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره ولیدو. د لیدنې وروسته سرکاري مطبوعاتو سره خبرو کې شاه محمود قریشی ویل چې فروری کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سویل وسنامه حتمی شکل ورکول لپاره تغاناسته سوي او د اکتوبر 2019 راهیسې مخې ته راتلونکي حالاتو جاج اخستل سوي دي.
حوصله افزا او پر امید نشستی او میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہم اپنی منزل حاصل کر پائیں. اور منزل کیا ہے؟ ایک پرامن خوشحال مستحکم افغانستان.
د حوصله او هیلو ډکا ناستوم دعا کوي چې پر امن خوشحاله او مستحکم افغانستان تر لاسه کړی سي. دوی دا هیله هم څرګنده کړه چې افغان مشران به د سولې لپاره د دغه موقع څخه ګټه تر لاسه کړي. د پاکستان حکومت لاړخه که څه هم د خبرو څو نور واضح تفصيلات مخې ته نه دی راغلي، خو څېړونکو تر مخه دغه لیدونکو کې د طالبانو لاړخه د دوی بندیان او د پاکستان لاړخه پر دوی بندیزونو معامله هم د خبرو اهم ټکی کېدای سي. پاکستان ته د تیر کال راهیسې دا د طالبانو تر ډلې دویم سفر دی. د دې څخه وړاندې د اکتوبر په میاشت کې هم د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د پاکستان سفر کړی و. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان کال د فروری په 9 نیټه وزنامه لاسلیک شوې وه چې پکې اهم ټکی د امریکایي ځواکونو د افغانستان څخه وتل او د طالبانو لاړخه د زر او د افغان حکومت لاړخه د 15,000 طالب بندیانو خوشي کولو وروسته د مارچ په 10 نیټه افغانانو ترمنځ خبرې پیل کېدونکې وې. طالبان دا ویل لري چې زر افغان ځواکونه یې خوشي کړي. د افغان حکومت لاړخه هم د ریپورټونو تر مخه د 15,000 څخه اکثره بندیان خوشي کړی سوي دي. خو 340 طالبان تر اوسه بندي دي چې له سبب بین الافغاني خبرې هم د ځنډ ښکار دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی وړاندې کوو. یو بل رپورت په وروستیو کې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ شوې خبرو اترو په اړه څېړونکو وایي چې دا د افغانستان امن مذاکراتو په لړ کې یو مهم پرمختګ دی. په خواني سفارتکار ایاز وزیر په دې اړه ډیوا سره خبرو په وخت ویلي چې د نورو طالبانو ترڅنګ د ملا برادر راتګ یو مهم پرمختګ دی او تمه ده چې دا به افغان امن مذاکرات شروع کولو کې مرسته وکړي، کومې چې د بندیانو خوشي کولو په سر د میاشتو راهیسې د ځنډ ښکار دي. په دې اړه باندې یو څېړنیز رپورټ د ډیوا خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې مشته خبريال طاهر خان وای ملا برادر چې تیر کال هم د اکتوبر په میاشت کې د خپل پلاوی ډلې سره پاکستان ته سفر کړی وو او د هغې وروسته بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ لوزنامه هم تر سره شو. نو مړې زیاتوي د دغه لوزنامې لومړی مرحله چې امریکا او طالبان دواړه پرې اطمینان کړي، خو بیا اوس مهمه مرحله د بین الافغاني مذاکراتو ته د طالبانو کېنول دي چې د دې لپاره امریکا د پاکستان څخه خپل رول بولو وغوښتنه کوي.
نو اوس په افغاني مذاکراتو کې کوم مشکل دی او خبرې نشورو کیږي او امریکایان سره هم یو تشویش وزکشته چې که خبرې بین افغاني نشورو کیږي د راتلونکي په اړه باندې د طالبانو د افغانستان د حکومت او د سیاسي ډلو یو جوړجاړي نه کیږي، نو بیا هغه د امریکا او طالبانو هغه د سولې هغه معاهدې ته د ډېر زیات امکان دي چې یو خطر پر هغه مخامخ وي او هغې خوله نه مرحله پوره شوې ده. هغې باندې تر ډېر حد دواړه غاړې طالبان او امریکا مطمئن هم ښکاري. ډېره مرحله امریکایانو قسم مشروع کړې ده. مشروط معنی ده یو خو د روانی مذاکرات، دویم د تشدد کمی په افغانستان کې. هغه دواړه کارونه نه کېږي، حملې رواني دي او
د خارجه چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې د پاکستان بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی طالبانو سره لیدنې په محل ویلي چې د افغانستان دایمي سولې د حل لارې یوازې بین الافغاني مذاکراتو لاره تر سره کېدې شي. په خوانه سفیر ایاز وزیر په وینا د افغانستان حکومت له لوري د طالبانو پاتې بندي تنانو خوشی کول هغه خند وو چې طالبانو به هم د دغه بانی بین الافغانی مذاکراتو څخه انکار کوو، خو نوموړې وای وسیله کوي چې دغه د سولې پروسه په وړاندې لاړ شي.
مظاهره خبره ده، مهم ده، زما خپل اندازه دا ده چې ډېر غور او فکر به په دې کېږي چې دا د انټرا افغان ډایلاګ د دې مشکلاتو باوجود څنګه شروع کړو، پاکستان څه رول لوبولی شي یا طالبان په دې کې څه رعایت کولی شي یا افغان حکومت څه وکړي، نو په دې باندې به سوچ کړی وي، دوی خپل مجلس به سره کړی وي. نو زما خو دا خیال دی چې پاکستان به شاید دا هم طالبانو ته ووایي چې ستاسو د 300 شل قیدیان چې دي، نو دا خو دوی منلی دي، افغان حکومت نه مړولی شي نه په تکلیف کولی شي، خو تش ځنډېدل دي. نو تاسو په دې پورې دا انډرا افغان ډایلاګ مه ځنډوئ.
اسلام آباد ته د طالب مشرانو دغه سفر په داسې حال کې ترسره شوی چې د مطبوعاتو تر مخه د اګست په 13 نیټه د پاکستان د خارجه چارو وزارت له لوري قانوني امر جاری کړی شوی وو چې پکې د افغان طالبانو په شمول یو شمېر ترهګر ډلو او خلکو اساسي منجمد کولو د سفر او وسلو په اړه بندیزونو حکم هم ورکړل شوی وو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې غیر دولتي تنظیم ساحل وای په ټول هیواد کې دا کال په لومړي شپږو میاشتو کې د ماشومانو د زورولو ټولې 1400 یو کم نوې پیښې رپورټ شوي، او دا شمیره د تیر کال د شپږو میاشتو په مقابله کې 1400% زیاته ده. د ماشومانو د حقونو د تنظیم ساحل مشره منی زبانو وی او ای ډیوا ته د رپورټ په اړه خپل تبصره کې وای د ډاډور خبره دادا چې اوس د داسې پیخي رپورت کولو کې زیاتوالی راغلی. هغه وایي که څه هم په هواد کې د ماشومانو د جنسي استحصال قوانین شته، خو بیا هم د دنو سيزونو اړتیا شته، لکه لازمی رپورټینګ، د گواهانو تحفظ، او د ماشومانو په جنس زورونو کې د ککړ تنانو حواله رجستر جوړول. اخوا د ماشومانو د حقوقو فعال عمران ټکر وایي تش قانون د ماشومانو د حقوقو تحفظ نشي یقیني کولی ترڅو چې ریاست د حجري جماعت پمرسته په دې خلکو کې بیداری نوي خوره کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې.
د ساحل په دغه رپورت کې دا سرګندونه هم شوي چې د روان کال د لومړۍ شپه ګمیاشتو دوران روزانه اته ماشومان د جنسي استحصال ښکار شوي، او په دې کې 215 کموم رجینکه او 204 هلکان شامل دي. د ساحل دا رپورت مخکې وای په دې شپه ګمیاشتو کې 301 د اغوا، 233 د بدکاری، 178 د بيدرکه، 178 د جنسي زیاته، 174 د ډلیز بدکاری، او 178 د جنسي زیاته تی روستو د ماشومانو د وجنو پیښې رپورت شوي. د مجموعي شمیرو مطابق په دې کیسونو کې 53% جنکه او 20% هلکان د جنسي زور زیاتی ښکار شوي. ورسپانډان د ساحل د رپورت په بنیاد لیکي چې د جنسي زور زیاتی ښکار شوي د 490 متاثرینو عمرونه د 15 کلونو ترمنځ دي، او د 311 ماشومانو عمرونه د 16 کالو ترمنځ دي. د رپورت تر مخه د ماشومانو د جنسي است سال 55% پیخې په پنجاب، 22% په سند، او 4% پیخې په خیبر پختونخوا صوبه کې رپورت شوی. د غرنګ دا رپورت وایي چې په کلیوالو سیمو کې د ماشومانو سره د جنسي تیرو د پیخو شره 25% او په خاري سیمو کې دا شره 38% پاتې شوی ده. د ماشومانو د حقونو د غیر دولتي تنظیم ساحل مشره منی زیبانو وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د ډاټ خبره داده چې اوس خلک د ماشومانو سره د جنسي زور زیاتی پیخې رپورت کوي. هغه وایي د ماشومانو پر ضد د جنسي تیرو د مخنیوي قوانین شته، خو په دې کې لا نور هم اضافه کول پکار دي.
مینډیټری رپورتینګ دی آجای، وټنس پروټیکشن دی آجای، وای رجسٹر دی آجای، جس پی جتنے ابیوزز
هغه وای باید چې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیرو پیښې رپورت کول لازمی وګرځول شي، گواهانو ته تحفظ ورکړي شي، او یو داسې رجسټر جوړول ضروری وګرځول شي چې پکې د استحصال کوونکو نمونه لیکل شوی وي. هغه وای که د مدرسې یو مولا د ماشوم سره جنسي زیاتې کوي، نو باید چې د هغه نوم په دغه رجسټر کې درج شي، او چې کله هغه بل یو ځای ته ځي نو چې خلک یې وپیژني. د ماشومانو د حقونو دپاره کارکوونکي فعال عمران ټکر وایس اف امریکا ډیوه ته وایي، د کال 2019 نه مخکې به روزانه د 10 ماشومانو سره د جنسي تیرو پیښې رپورټ کېدې، خو دا اوسنی رپورټ ښایي چې دا شمېره اوس 8 ته راکوزه شوې ده.
لکه دا په کې ډېر یو تریخ حالت دی چې لکه د یو کال نه والا 50 کالو پورې 10 کم سل ماشومان په دې کې سره زیاتې شوې دي. بیا په کې 301 کیسونه داسې دي چې د هغې عمر شپږو کالو نه والا 10 کالو پورې، نو دا هم لکه کمه شمېره نه ده، لکه تقریبا 350 ته رسیدلې.
د ساحل دا رپورټ مخکې لیکي چې د شمېرو څخه دا خبره مخې ته راغلي چې د نوي کیسونو د پولیس سره اندراج شوي، او 115 کیسونه په اخبارونو کې هم چاپ شوي. د رپورټ په آخر کې لیکل شوي چې 28% کیسونه د هغه مجرمانو په کورونو کې مخې ته راغلي چې د ماشومانو پیژنګلو وو.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د صحت نړیوال ادارې WHO افریقایي هیواد نایجیریا د پولیو وایرس نه پاک کړول دی. نایجیریا آخري افریقایي هیواد دی چې 2018 راهیسې د پولیو یو کیس هم نه دی رپورټ کړی. بلخوا پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چې اوس هم د پولیو وایرس لري، او په دې لړ کې یو شمېر چیلنجونه لري لکه د سکلو، د صفا او بونشوالي، د ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول نه انکاري مور پلا، او داسې یو شمیر نور وجوهات. په دې باندې تفصیلي رپورت د ډیوه خبريال شاهین شارا کوي.
د ډبلیو ایچ او رپورت مطابق افریقا کې 95% ماشومانو ته بنیادی ټیکې لګول شي، او هم د غوجه ده چې د یاد شوی هیوادونو نه د پولیو وارث خاتمه وشوه. بلخوا پاکستان او افغانستان په ټوله نړۍ کې هاغه دوا اخیرنی هوادونه دي چرته چې لا هم پولیو وایرس شتون لري. د نړیوال صحت ادارې وینا تر مخه پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس درې قسمونه موجود دي. د پولیو دویم ډول وایرس نه علاوه پولیو د ټوله نړۍ څخه ختمه شوې ده. پاکستان کې سږ کال 15 او افغانستان کې 10 پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وینا تر مخه تیر کال په نسبت سږ کال تر دې دمه پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، خو د پولیو وایرس ماحولیتي نمونې او د ساسکو نه بچ پاتې شو ماشومانو له وجې وایرس ته وده ملاویږي.
کلین ډرنکینګ واټر دی او د سیوریج واټر دی، هغه د هغې ځای په ځای کنورجنس دی خپلو کې. نو د ماشومانو چې کم ایمیونیټي لیول دی هغه ډیفینیټلی کم دی، او په دې کې چې کله بیا ماشوم ته ویکسین ملو نه شي نو د هغې د پولیو د وجې پیرالایز کېدل چې کم چانسز دی هغه ډېر زیات سوا شي.
نوموړی زیاتوي د خیبر پختونخوا ځینې سیمو ته رسایي نه لري. انکاریانو او په تیرو وختونو کې ماشومان ته د روغو ګوتې په نښه کولو تر څنګ د پولیو په ټیمانو بریدونه هم لوی خندانونه دي. هغه وایي د وایرس ماحولیاتي نمونو راتلو له وجې پولیو وایرس یو زینه بلته په اسانۍ سره خوریږي، او تر دې دمه یې خاتمه نه ده شوې. بلخوا د رواني میاشتې پولیو مهم په دوران یوازې خیبر پختونخوا کې د 100,000 نه سیوا ماشومان د پولیو پر ضد نه دي واکسین شوي. دې تر څنګ ماشومانو ته د بنیادي ټیکو کچه هم کمه ده. په خیبر پختونخوا کې یوازې 8% ماشومانو ته بنیادي ضروري ټیکې نه دي لګول شوي، د کوم له وجې پولیو تر څنګ د نورو خطرناکو بیماریو هم ښکار کیږي. د پولیو وایرس څخه متاثره تنگ مشتاق حسین د مازور خلکو حقونو لپاره کار کوي. نوموړی وایي د پولیو خاتمه د لپاره حکومتي پالیسي کمزورې ده. بھارت، نایجیریا او نور افریقانی هیوادونو په شان پاکستان کې هم د پولیو ساسکو څخه انکاري خلکو او د دې وایرس ختمولو لپاره په لویه کچه هلې ځلې پکار دي.
او د ګورنمنت په کټه باندې دې باندې بهترین دوا وشي، او د دې لپاره یو سټریکټ پالیسي وشي چې څوک ولې د دې لپاره پالیسي نه شوي نو زما خیال نه دی چې دا پولیو به داسې ختمه شي.
د نړیوال صحت ادارې یو رپورټ تر مخه کال 1988 کې ټول نړۍ کې 3.5 لک پولیو کیسونه رپورټ شوي وو چې او 1000 په کې یوازې افریقا څخه وو. خو د حکومتي او نړیوال صحت ادارو په مرسته افریقاني هیوادونه د پولیو وار څخه پاک وګرځولې شو. بلخوا پاکستان کې صحت چارواکي وایي پاکستان هم د پول واره څخه پاک ګرځولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي او هم په دې لړ کې په راتلونکي کې پر لپسې د هیواد پکج او د پول واره څخه متاثر مخصوص ځایونو کې د پول کمپاینونو چلولو پلان لري. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا جیو ریډیو دی. نن د شروع ورځ کال 2000 د اگست د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یوه بجه ده. د وایس اف امریکا جیو په خبري خپرونه کې درته زه د وایس اف امریکا دیوا په خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو نیوکه کړې چې د خپلو ذاتی ګټو د پاره په سینټ کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اړه د دوو قانونونو مخالفت کړي او دوی غواړي چې د خړ لیست نه د وتلو د پاره حکومتي هڅې ناکامه کړي. بلخوا د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټ انټرنیشنل ویلي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون د ناوړه کارولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی چې د رای د اظهار او مذهبي حقونو خوندي ساتلو کې لوی خنډ دی. دغه ادارې په پاکستان غږ کړی د قانون دی ختم کړي، او پاکستان ویلي هیله مند دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امریکا په ملاتړ کې کیدونکې د سولې خبرې اترې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې اوږده جګړه ختمه کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو نیوکه کړې چې په سینټ کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اړه د دوو قانونونو رد کولو سره د حکومت د خړ لیست نه د وتلو هڅه ناکامه کړې دي او د انارو لپاره حکومت بلیک میل کول غواړي. خو وزیر اعظم عمران خان ویلي په غبن کې ککړو خلکو سره به کله هم د انارو د لارې جوړجاړی و نشي. بل پلو تر مخالف سیاسي ګوند مسلم لیگ نون جنرال سیکرټری حسن اقبال ویلي څوک هم د حکومت نه انارو نه غواړي او دا چې حکومت د وړاندې خپل خلکو له د انارو د لارې اسانتیاوي ورکړي دي او په مخالفو ګوندونو د دروغو په بنیاد مقدمه جوړوي. د پاکستان سنټ کې مخالفو ګوندونو 13 ورځ د غیر قانوني پیسو لیګلو په اړه د بدلون قانوني مسوده یا بل رد کړي چې حکومت وايي ورسره به پاکستان د اف ای ٹی ایف د خړ لیست نه په وتلو کې پاتې راشي او اقتصادي زیان سره به مخ شي. بلخوا د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټ انټرنیشنل ویلي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون د ناوړه کارولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی چې د رای د اظهار او مذهبي حقونو خوندي ساتلو کې لوی خنډ دی. د دغه تنظیم لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه پاکستان کې اوس د قانون د لارې هنرمندانو، خبریالان او بشری حقوقو فعال غړي هم زورولې شي. تنظیم د پاکستان د حکومت نه د مذهب سپکاوي قانون د ختمولو غوښتنه هم کړې ده. او په پاکستان کې د ماشومان د حقوقو د پاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم ساحل ویلي په ټول هیواد کې سکهال په لومړی شپږو میاشتو کې د ماشومان سره د جنسي زور زیاتۍ نږدې 1500 پیښې راپور شوي چې د تیر کال د شپږو میاشتو په مقابله کې 14% زیاتې دي. رپورټونه وایي د اوسط په حساب هر ورځ په پاکستان کې نږدې 8 ماشومان د جنسي تیری سره مخ کیږي. او پاکستان ویلي هیله مند دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امریکا په ملاتړ کې کیدونکې د سولې خبرې اترې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې اوږده جګړه ختمه کړي. پاکستان دا خوشبینی 13 ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د یو وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره د خبرو اترو وروسته خودلې ده. د دغه وخت مشري د طالبانو د سیاسي څانګې مشر مولا عبدالغنی برادر کوله چې څو کال په خپل هم د پاکستان په قید کې پاتې شوی، خو اوس د امریکا سره د طالبانو د خبرو اترو په خاطر خوشکړی شوی دی. د پاکستان د انګریزي اخبار ډان وای په دغه لیدنه کې طالب استازو ره پاکستان خارجه وزیر ته د امریکا سره د سولې تړون په عملی کولو او د بیرون افغاني مذاکراتو د زر تر زر پیلې دو په اړه معلومات ورکړي. اخوا د افغانستان په پروان ولایت کې درنو بارانونو او سیلابونو دا ویاو نه زیات کسان مړ کړي او د کورونو او ودانیو د نړیدو په پیښو کې د سلو نه زیات کسان نور جوړ بل دي، چارواکي اندېخمن دي د مړو او جوبلو په شمیره کې زیاتواله راتلی شي. افغانستان صدر اشرف غنی اړوند وزارت ته په بیړني توګه په پروان ولایت کې د خلکو د مرستو لارښوونه کړې ده. او په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو نه وړاندې دواړو سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې او د ډیموکرات ګوند د کنونشن وروستو اوس د واکمن ریپبلیکن ګوند کنونشن روان دی. تېر ورځ دغې کنونشن ته د صدر ترامپ میرمنې ملانیا ترامپ وینا وکړه او په ملک کې په کورونا رنز د مړو شوو خلکو د خپلو خپلوانو سره غمرازي وکړه. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شمیره د 8,14,000 نه اوړېدلې او په دغې وبا په ټوله دنیا کې د اخته کسانو شمیره 3 میلیونه ته نږدې شوې ده. د رایټرز خبري ادارې تر مخه په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیره 1,18,000 ته رسیدلې او تر اوسه د 5,500 نه زیات کسان په امریکا کې په دې رنز اخته شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند د کنونشن په دویم ورځ د اگست په 15مه ویناوې شروع شوې دي چې پکې یو شمېر د ریپبلیکن مهمو غړو ویناګانې کړي. دې تر څنګ د صدر ډونالډ ټرمپ میرمن میلانیا ټرمپ، د صدر ټرمپ مشر اولادونو اریک ټرمپ او سټیفنی ټرمپ تر څنګ د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ویناوې کړي. تفصیلی د منځ شهید پر رپورٹ کې وره
د اگست په 15مه او د کنونشن په 2مه ماسخوتن د ریپبلیکن کنونشن ویناوې شروع شوې او تر 11 بجو پورې دوام درلود. په سپینه ماړی کې ولسمشر ټرمپ د 15 مختلفو هیوادونو غړو د نیچرلایزیشن یا امریکایي کېدو عهد اخیستو پروګرام کې ګډون وکړ. د هغې وروسته لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د سپینه ماړی روز ګارډن څخه وینا وکړه. میرمن میلانیا ټرمپ د ډیموکراتانو په وړاندې له نرمې لهجې څخه کار واخیست او بیا د کورونا وایرس په اړه وغږېده.
I want to acknowledge the fact that since March our lives have changed drastically.
هغه وویل زه غواړم دا ووایم چې د مارچ راهیسې زموږ ژوند په ډراماتیک ډول بدل شوی دی. میرمن ټرمپ وویل د ناروغانو لپاره دعا او د هغو خلکو لپاره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دعا وکړي. هغې ژمنه وکړه چې د ټرمپ اداره به د درملنې او واکسین لپاره په بېساري ډول کار وکړي. بلورت د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ویډیو ټیپ للارې د اسرائیل څخه خپل وینا وړاندې کړه، چیري چې په یو رسمي سفر تللی وو او دا د امریکې په تیرو 15 کلونو کې په لومړی ځل وو چې د بهرنیو چارو وزیر د ریپبلیکن پارټي کنونشن ته وینا وکړه. مایک پومپیو د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه، ویل چې
The president has held China accountable for covering up the China virus and allowing it to spread death and economic destruction in America and around the world.
ولسمشر ټرمپ چین د کورونا وایرس لپاره ذمہوار بللې او په خپل وینا کې په ویار وویل چې د اسرائیل یروشلم ښار څخه غږیږي چیرې چې د امریکای سفارت په 2010 کې له تل ابیب څخه انتقال کړی شو. همدارز د ټرمپ مشر اولادونو اریک ټرمپ او ټیفنی ټرمپ هم ویناوې وکړې. د ولسمشر ټرمپ لور ټیفنی ټرمپ هم وغږېدل او د صحت پالیسۍ کې د بدلون په اړه وغږېدل. ټیفنی په رسنیو هم نیوکې وکړې چې د پلار په وړاندې د تعصب څخه کار اخلي. د کینټکی سینیټر راند پال د ولسمشر ټرمپ نه د نه ختمیدونکو جګړو د ختمولو دفاع وستاینه وکړه چې ولسمشر د خپلو سرتیرو په تیره بیا په میانځنی ختیځ کې د امریکا د لاسوهنو د کمولو په ژمنی عمل وکړ. هغه د دې یادونه هم وکړه چې د ولسمشر په خوانی مرستیال جو بایدن چې ولسمشری ته د ډیموکرات ګوند لخوا کاندید دی د خپلې دندې په وخت د عراق جنگ کې او د امریکا وروستي مداخلو ملاتړ کړی وو. ښاغلی پال تور پوری کړ چې که جو بایدن ولسمشر شي نو شاید بیا جنگ پیل کړي. پیم بوندی د فلوریدا ایالت په خوانی اټرنی جنرال هم وغږید او د ولسمشر ترامپ ملاتړ یې وکړ. د ډیموکرات ګوند سینیټر کوری بوکر چې د نیو جرسی ډیموکرات او د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې غړی دی، د مایک پومپیو د سیاسي وینا لپاره اسرائیلو ته د سفر په خاطر نیوکې وکړې. همداراز د ډیموکراتیک ګوند ځینې نورو غړو د مایک پومپیو دا کار بې بنسټه وباله. خو د بهرنیو چارو وزارت په یوه برېښنالیک کې ټینګار کړی چې پومپیو په خپل شخصي ظرفیت کې دغه وینا کوي. په اعلامیه کې راغلي چې کارکوونکو د دغې وینا په تیارولو او د ښاغلي پومپیو د حاضرۍ په ترتیباتو کې ښکیل نه دي، او دا چې د بهرنیو چارو وزارت به د هغه د راښکارېدو او وینا لپاره هیڅ مصرف په سر وانخلي. همداراز د ایووا گورنر کیم رینولد، د فلوریدا ایالت لوتیننت گورنر جینت نونس، د کنتکی لوی سارنوالیا اټرنی جنرال دانیل کیمرون او اوزینی نورو کسانو خبري وکړي.
گران اردوونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې دا وخت د اسرائیل پر رسمي سفر دی، د ریپبلیکن ګوند کنونشن ته یې د ویډیو له لارې وینا کړې. په عامه توګه د امریکا ستر ډیپلوماټان امریکایي انتخاباتو کې رول نه لوبوي او په سیاسي توګه بهرني اړیکو کې د امریکا نمائندګي کوي، نه چې د هغه صدر چا چې دی پر ځای کړی وي. یوش می ډیموکراټانو په مایک پومپیو تنقید کړي چې صدارتي غل نه لری پاتې کېدو روایت یې مات کړي او په دې اړه د پلټنو غوښتنه کړي. نورحال پی زموږ همکار شپرا درا کوي.
تیر شپه د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن ته د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ، د صدر ترامپ بچو او د ګوند یوش میر نورو مشرانو ویناګانې کړي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پومپیو د یروشلم نه په یو ځانګړي پیغام کې د صدر ترامپ لپاره خبرې کړي. مایک پومپیو دا مهال د منځني ختیځ او اسرائیل په یو سفارتي سفر دی. په عامه توګه د امریکا ستر ډیپلوماټان، خارجه وزیران په امریکایي انتخاباتو کې هیڅ قسم رول نه ادا کوي او دوی د صدر یا د خپل ګوند لپاره د سیاست پر ضد د هیواد بهرنۍ اړیکې ګوري. دا کار وړاندې ردی نه چرته په امریکایي انتخاباتو کې نه دی شوی. د ډیموکرات ګوند یو څو غړو په مایک پومپیو سخت نیوکې کړي چې د امریکا د غریبایت مات کړي چې خارجه وزیران د صدراتي زغل نه بهر پاتې کیږي. د ډیموکرات ګوند د کانګرس غړي جیکوین کاسترو، څوک چې د خارجه اړیکو د سارنې د کمیټې مشر یا چیرمن دی، اعلان کړي چې هغه به د صدر ترامپ په کمپاین کې د مایک پومپیو د غړون پوره پلټنې کوي. یو ورځ وړاندې بیا د ریپبلیکن ګوند د کنونشن پر ضد د ډیموکرات ګوند لخوا د خندا ډکې یو اشتهار هم چلیدلی. دغه کار تېر اونۍ د ډیموکراتانو د کنونشن په مهال ریپبلیکن ګوند لخوا هم شوی و. د نیم منټ په دغه اشتهار کې ویل کیږي چې آر این سی یا ریپبلیکن نیشنل کیاس یا د ریپبلیکن ګوند قومي ګډوډي ته په خیر راغلی. د دغه سره سم بیا د شارلټ خار ځینې منظرونه ښودل کیږي. په امریکا کې شو نظر پښتنو تر مخه د انتخاباتو د راتلو لسونه وړاندې د ډیموکرات ګوند صدرتي کاندید جو بایدن د صدر ډانلډ ټرمپ نه 2.6% پوینټونو سره مخکې دی. دغه نظر پښتنې د ریئل کلیئر پالیټکس ویب پاڼې نه اخیستل شوی، خو په یو شمېر مهمو ایالتونو کې چرته چې رائے د انتخاباتو نتیجې بدلولی شي هلته د جو بایدن دغه وړاندېوالی ډېر کم دی. په تیرو څلورو لسیزو کې یوازې د امریکا دوه ولسمشرانو په دویم ځل خپل انتخابات بایللي دي. په کال 2016 کې ترامپ په پنسلوینیا، میشیګن او ویسکانسن کې د هیلری کلینټن نه رائے ګټلې وې او دغه ایالتونو په عامه توګه د ډیموکراتانو ایالتونه ګڼل کیږي. خوسکا نظر پښتنې ښایي چې په دغه درې واړو ایالتونو کې جو بایدن د صدر ترامپ نه مخکې دی. د ریپبلیکن په قومي کنونشن کې تر اوسه پورې د ګوند یو پخوانی صدر ګډون نه دی کړی، خو تېره اونۍ بیا د ډیموکرات ګوند درې ولسمشرانو جیمی کارټر، بل کلینټن او باراک اوباما د ګوند په کنونشن کې د بایدن لخوا خبرې کړې وې.
د نړیوالو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان د تیلو او ګیس د قیمتونو د تړلو اداره اوګرا وای په ملکی کچا په مالی کال 2013-14 کې د پټرولیم مصنوعاتو استعمال راکم شوی او د ګیس په استعمال کې زیاتوالی راغلی. په هنوای د ګرانی او په کارخانو کې په
جوړیدونکو شیانو د زیاتو خرچونو لامل زیات خلک د ګیس استعمال کوي چې خپل خرچونه راکم کړي او د زیاتو خرچونو په وجه په توانایي کارخانو او گاډو کې د تیلو په ځای د ګیس استعمال زیات شوی او ګراوای د ګیس استعمال په کال 2000 یو کم دیرشم او دیرشم کې نور هم زیات شي نور تفصیل د دیبا خبریال ریاض حسین په دې رپورت کې باورې
سلویخ کلن نثار خان په مردان خار کې ټیکسی چلوي دوی وايي د پېټرولو د قیمتونو د زیاتوالي له امله هغوی خپل ګاډي سی ان جی ته اړولې دي دوی وايي کال وړاندې چې د پېټرولو بې زیات شوې نو د هغوی د ګاډي خرڅونه هم زیات شوي وو دوی وايي چې د سی ان جی قیمتونه هم زیات شوي دي خو بیا هم د پېټرولو په پرتله په سی ان جی ګاډي چلولو کې هغوی ته په سلو کې 40 روپے بچت کیږي د پاکستان د تیل او گیس د قیمتونو د تړلو ادارې اوګرا په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په مالی کال 2013 او 19 کې د پټرولیم مصنوعاتو استعمال 21% راکم شوی دی د تیلو د صفا کولو شرح 9% کم شوی ده او د اوبه قدرتي گیس یا ایل این جی استعمال 40% زیات شوی دی یاد اداره وایي په کال 2013 او 19 کې په ملکی اقتصادي څنګه توانایي کورنی استعمال د سرو کارخانه او په صنعتي شوبه کې د گیس په استعمال کې اضافه شوی ده او په ملکی کچا گیس هم راکم شوی دی د اقتصاد ماهر او د کالج استاد ارسلان اقبال وایي د پټرولیم مصنوعاتو د زیاتو قیمتونو او په پیداوار د زیاتو خرڅونو له امله تاجران کم خرڅ ترپتا منتقل شوی دی
گیس کنزمپشن یو پروډوسر تا یا یو کنزیومر تا غ ډیر خپریوزی دا غې د وجه د پټرولیم هغه شفټ شوی دی گیس سیکټر ته د ټیکسز او د دی ریفارمز او د دی د وجه د انډستری د یونټ چې وی د دی د پاره په مارکیټ کې سروایول ډیر ګران شي تر څو چې لکه زمونږ دا انرژي د افیکټیونس سره د کاست افیکټیونس دا سیوا شوی نی او زمونږ کاست پروډکشن او دا کم شوی نی نو دغه شان زمونږ دا پروډکشن دا بروز تروزه کمیږي
اوګرا خپل ریپورت کې وایي د توانایي په شوبه کې د پټرولیم د مصنوعاتو استعمال 55.2% راکم شوی په سرتی څنګه کې 13.14% او د گاډو په څنګه کې 6% کمی لیدل کیږي په یاد ریپورت کې ویلي شوی دی په اقتصادي فعالیتونو کې د ډیزل استعمال 13.34% او د هوا بازه په څنګه کې 12.15% کمی مخې ته راځي د ریپورت مطابق د توانایي د استعمال په مجموعي برخه کې 15% گیس کارولی شي ریاض حسین وایس اپ امریکا ڈیوا مردان
گران اردن کو دا وائس اف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے د پیښور های کورٹ چیف جسٹس وقار احمد سید د بجلی د لوڈ شیڈنگ پر قضیه په فیصله کې ویلي هغه خلک چې د بجلی پوره بل ورکوي دوی ته به د ځن څخه بجلی ورکول د دوی حق دی فیصله کې دا هم ویل شوی چې چیرې دوی ته بجلی پوره نه ورکړي کیږي نو د وابدا محکمې اړوند چارواکو په ضد اف آی آر درج کولی شي خو د پیښور د بجلی د ادارې پیسکو ویان شوکت افضل وای محکمه یوازې په هغو علاقو کې لوډ شیډنګ کوي چېرته چې د بجلی غلا کیږي او د بجلی استعمال په مټ کې پوره ریکوري یا وصولی نه کیږي نور تفصیل د عبدالرزاق په دې رپورت کې واورئ
ایڈوکیټ وقاص چمکنی چې د پیښور په جګړه سیمه کې د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه د پیسکو یا د پیښور د بجلی ادارې خلاف ریټ پټیشن دایر کړی وو هغه د پیښور های کورټ تفصیلی فیصلې په باره کې ویډیو ته ویل چې په دغه سیمه کې د نیمه نه زیات خلک د بجلی بل ادا کوي ولې بیا هم د بجلی لوډ شیډنګ کیږي کوم چې های کورټ په خپل فیصله کې یو غیر مهذب فعل بلل دی
په ججمنت کې دا راغل چې کوم ځای لاین لاسز دي هغه د خلکو ذمواري نه چې تاسو چې کوم بل پیر دي تاسو هغه او چې سره لوندو سوځوي هغه تاسو ذمواري ده چې تاسو هغه کوم نام مافیا راګیر کوي تاسو هغه واقعي والا راګیر کوي چې چا لفظ کسان الله بجلی ورکړي دا او هغه پی سي را غونډي دا ټول په ډیټیل ججمنت کې راوستي دي او سیکنډلی هغه په کتاب کې دي چې هر تاسو چې څوک ریګولر بل پیر دي هغه د ایجو ایکشن خلاف اف آی آر هم کولی شي چې ماته سمو ته الکتریسيټي نه کوي
د پیښور ځای اوسیدونکي وایي د یادې سیمې په سیر د ضلع پیښور په نورو برخو کې هم په لویه کچه غیر اعلانیا لوډ شیډنګ روان دی او وخت په وخت د دې پر ضد دي احتجاجونه هم کړي دي. د پیښور اچینی سیمې اتب خلیل وایي چې په څلیرشو ساعتو کې د لوډ شیډنګ له وجې دومره بجلی هم نه پوره کیږي چې د کور ضرورتونه پرې ترسره کړي. دی وایي چې د زیات لوډ شیډنګ باوجود هم په درنو درنو بلونو ورکولو مجبور دي.
سولا گھنٹے لوڈ شیڈنگ دے چھ گھنٹے امنگ لے بجلی را کڑے دا او پاگے کم دم رضیا ٹرپنگ دم رضیا تا گا وولٹیج کمی چھ زمونگا دا اوبو مشینو نشو دا سی ٹویل شو غٹ بورو نشو کور کے الیکٹریکل شیزو نشو آگا چھ کم یادے تباہ ورباد کر.
دا پیخور دا بجلی ادارے پیس کو ویاند شوکت ابزل ویو ویڈیو تا اویل چھ دا پیخور ہائی کورٹ فیصلہ ورتا لا تردے دا مند ترلاس شوی زکا پری خبری نشی کولے. نوموړي زیاته کړه په کومو علاقو کې چې د بجلی غلا کیږي نو هلته د بجلی محکمې لخوا د یو خاص ترتیب مطابق لوډ شیډنګ کولای شي.
موږ چاته هم غیر اعلانې لوډ شیډنګ نکو. زیات لوډ شیډنګ په دې وجه کې هلته کونډې ده هلته بجلی غلا ده او دا زمونږ کم فارمولا ده په حساب باندې کم دی کې زمونږ 20% نه زیات غلا ده هلته موږ 4 ghante لوډ شیډنګ کوو او چې کم 70% ترمنځ نور کم 70% نه زیات غلا کیږي کم علاقو کې هلته موږ تقریباً 12-14 ghante لوډ شیډنګ کوو.
د پیښور های کورټ وکیلان وایي چې د یاد عدالت فیصله د صوبې په کچه هر هغه تن د بجلی محکمې د متعلقه چارواکو خلاف کارولی شي څوک چې هر میاشت د بجلی بل ادا کوي او بیا هم د بجلی د لوډ شیډنګ نه اغیزمن کیږي. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. وایس اف امریکا ڈی بی ریڈیو دے دا افغانستان پروان ولایت په مرکز او زن ولسوالو کې د سیلابونو راتلو لامل آتش پیته کسان مړه او نوینو شوبل شوی او ځنی خلک د خپلو رنگ شوو کورونو د ملبو لاندې دي. تفصیلی رپورٹ پہ ډیوا خبریال حکمل روان نورو.
دی پروان ولی ویان دی روهیدی شاکار دی ویته ویل چې تیر شپه نا وخته دغه ولایت کې د شدید بارانونو وروسته د سیلابونو دی رواتو له عمله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوی دی. اغلی شاهکار وویل دیوای دا اوس له خاورو څخه مړی او زخمیان راوستل کیږي. تر دې مهاله آتش پیته کسان مړه شوي او نوی نور ټپیان شوي دي خو دا هر کم وروستي نه دي. شهکار وای په سیمه کې کار روان دی چې سدونه راوستل شوي دي. د ولایت لخوا د هر وژل شوي کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته کیږي. شهکار زیاتوي چې د مړو او زخمیانو شمیره هر ساعت په زیاتېدو ده چې دقیق ارقام به یې نو وخت له رسنیو سره شریک کړي. د پیښې قربانیان هم له دولت او نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې دوی له سختو شیبو تیریږي. د کابل او رحمت په نومونو د پروان ولایت دوو اوسیدونکو امریکا غږ ډیوی ته وویل دی وایي دوه درې فامیل په دغه ځای کې نه بولډیزر او نه نور څوک شته. بل وایي وضعیت خراب دی. خلک په ډیر سخت حالت کې قرار لري. خلکو ته باید رسیدګي وشي. دولت او نړیوال باید مرسته وکړي. نن ورځ دولتي ادارې زیاتې هڅې وکړي خو نور هم باید مرسته وشي. بیړنیو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی هم له خپل ټیم سره پروان ته تللی څو د خلکو د ژغورنې عملیات رهبري او د زیاتو ورانیو د مخنیوي تدابیر وسنجوي. د افغانستان ولسمشرۍ مڼې هم په یاده پیښه خوشیني ښودلې او د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره یې ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس اشرف غني د پروان ولایت مرکز چاریکارو ښار کې د سیلابونو له امله پر ځاني او مالي تلفاتو خوشینه ده او د پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت او نورو اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې زیانمنو ته عاجل رسیدګي وکړي. دا په داسې حال ده چې تیر شپه په میدان وردګو جلوزو سیمه کې هم د سیلابو د راوتو له امله 15 کسان وژل شوي چې پکې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. حکمل صدات دیوا ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د روس حکومت د تیرو څو کلونو راسي خصوصا د بحر اوقیانوس د پورې راپورې غاړې د ملکونو په خپلو کې د قائم اتحاد د ګډوډ کولو او د جمهوري ادارو د کمزوري کولو لپاره کوششونه کوي. د روس د دې کوششونو غرض خپل گاونډي ملکونه نور زیات ځان ته محتاج کول دي. عمدغه وجه ده چې نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ د تیر اوړي نه د روس د دې ناولي منصوبې د مخې نیو لپاره په یو پروګرام لاس پورې کړی دی. یو ایس ایډ د خپل دې پروګرام تر مخې په یورپ او یوریشیا سیمه کې د امریکې د اتحادي ملکونو د اقتصادي او جمهوري وسطوان پیدا کولو لپاره کار کوي، چې دا شان د روس لخوا د دې ملکونو په خپل خپو د ادریدو د صلاحیتونو د تعالی ترغه کولو او په دې ملکونو کې د خپل اثر رسوخ د خورولو کوششونه ناکامه کړی شي. یورپ او یوریشیا د پاره د یو ایس ایډ نائب منتظم براک بیرمن ویلی دی، بشکا چې د یو ایس ایډ دا پروګرام نه خو د روس خلاف او نه د روس د خلکو خلاف دی. دویل دا پروګرام د سیمی ملکونو سره د دې د فیصلو په خپل د کولو په عمل کې د لاس امداد کولو، د دې د نور زیات په خپل کور د پوره کېدو او په خپل فیصلو کې د نور زیات آزاد جوړولو د لپاره ترتیب کړی شوی دی. نائب منتظم بیرمن زیاته کا چې د روس د ناولو ارادو د مخنیوي د لپاره د یو ایس ایډ شروع کړی شوی دی پروګرام کې سلورو مخصوصو مدونو ته خاص پام ګرځولې شوی دی. اړومبې او د ټولو نه اهم مد چې د یو ایس ایډ په پروګرام کې ورته خصوصي اهمیت ورکول کیږي هغه د جمهوریت او د حکمرانۍ مد دی. دې مد ته د خصوصي پاملرنې مقصد ټولو اتحادي ملکونو سره په خپلو ملکونو کې د جمهوریت په مضبوطولو کې لاسګرنه کول دي، چې دا شان د دغو ملکونو خلک د خپلو ملکونو د حکومتونو دپاره د لارې د ټاکلو جوګه شي او چې په دې خبره پوره پوره یقین راشي چې په حکومت کې د دوی د نمایندګۍ کولو نمایندګان واقعي چې هم دوی په خپله خوښه غوره کړي دي. دویم مد د غلطو اطلاعاتو او معلوماتو د خورېدو د لارو بندول او د یوې آزادې میډیا د جوړولو مد دی. دا ډیره اهمه خبره ده چې خلک چې د میډیا د لارې کم معلومات ترلاسه کوي نو چې هغه قابل اعتماد وي. دریم مد د توانایی دی او په دې کې مونږ نه یوازې د خپلو اتحادي ملکونو لاسګیرنه کوو، بلکې دا خبره هم یقیني کول غواړو چې مونږ چې کومو ملکونو سره لاس امداد کوو دا دي د توانایی لحاظ سره نور زیات آزاد او محتاجانه خلاص وي. او اخیری مد چې یو ایس ایډ ورته خصوصي اهمیت ورکوي هغه د معیشت مد دی. د معیشت په معامله کې یو ایس ایډ اتحادي ملکونه د دې د جوګه کولو کوشش کوي چې د خپل تجارت او د تجارتي شراکت دارۍ په فیصلو کې آزاد وي. نائب منتظم وایي چې د روس اپوټه مونږ په دې معامله کې ډیر واضحه او صفایو. دا یوازې روس او د روس بړي سي قوتونه نه دي چې د ملکونو ځان ته د محتاج کولو کارونه کوي، بلکې نور داسې ناوړي قوتونه هم شته چې د خپلو ناوړو طریقو په ذریعه کمزورو ملکونو کې د خپل اثر رسوخ خورولو هڅه کوي. په دې کې چین او د چین بدعنوانه تجارتي کمپنۍ هم شامل دي. نائب منتظم بیرمن د خپلې وینا په اخر کې وایي چې مونږ دا خبره یقیني کول غواړو چې مونږ چې کوم ملکونو سره لاسګیرنه کوو چې هغوی نور زیات په خپل کور پوره شي. دوی که څوک هم د امریکې په اتحادي ملکونو کې د ګډوډي پیدا کولو او د جمهوریت د کمزوري کولو د پاره د روس د ناوړه عمل د مخنیوي په غرض د یو ایس ایډ په شروع کړې شوي منصوبه نور زیات ځان پویول غواړي، نو دوی دې د www.usaid.gov ویب پاڼې ته لاړ شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-305-003. USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکول شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا